په خبر کې د مازیګر 15 بجې شو. اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خرنۍ خبري غړې کې زه هارون بچا ته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمایزو موضوعات رپورټونه درورو. خبرونه له بریوال کاکړه ورو.
لمړی د مهمه خبرونو سره ټکی په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته د میډیا ډیولپمنٹ بل په نوم د مجوزه قانون خلاف د خبریالانو احتجاجي ناسته نن په دوی مورځ هم دوام لري. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي نجونه د زده کړو اجازه لري خو هله هلکانو به جدا په اسلامي حجاب کې کښېني. او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداري یونیسیار مشر کابل ته تللی دی. په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته د خبریالانو احتجاجي ناسته نن په دویم ورځ هم دوام لري. دوی د میډیا ډیولپمنٹ بل په نوم د مجوزه قانون خلاف په احتجاج دي او له حکومت غوښتنه کوي چې دا قانون دی نه جوړوي. د میډیا ډیولپمنٹ بل په نوم د دې مجوزه قانون په ترڅ کې حکومت د رسنیو لپاره ضبطه کار جوړول غواړي چې ویل کېږي په سرغړونه کې به یا لسو لکو تر 15 کروڑ روپیو جرمانه لګېدای شي. خبریالان تور پور کوي چې حکومت د دې په ترڅ کې د دوی ژغ خاموشه ول غواړي. خو د عمران خان په مشرۍ حکومت کې څه هم د دې قانون مسوده نه د پډاګه کړي خو وايي چې دوی د رسنیو پر ازادي باور لري. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د قوالی ضلعو د روغتیا په څانګه کې د نویو برتیو د تحقیقاتو لپاره کمیټه اعلان کړې ده. د وزیر اعلی دفتر د سپتمبر پر 12 په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دې درې کسیز کمیټې کې به د قانوني چارو د اسټبلیشمنت ډیولپمنټ او منصوبه بندۍ څانګې سیکرټریان شامل وي. خبر پاڼه زیاتوي چې دا کمیټې به په 2 اونیو کې دننه وزیر اعلی ته رپورټ وړاندې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر پر 9 د قوالی ضلعو روغتیا څنګه کې د 491 برتی کړل سویو شزینه او نارینه نرسانو په اړه خبرونه مخې ته راغلل. په دې کې یوازې یو کم دیر قبایل د قبایلی ضلعو او پاتې نور زیاتره د ملکن ډیویژن اوسیدونکي دي. د دې پر ضد د قبایلی ځوانانو تنظیمونو او د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن غړیو سخت غبرګون وښود او له صوبایي حکومت ته د تحقیقات غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر وایي په دې هیواد کې نجونه زده کړې کولای سي خو له هلکانو به جلا ناستې وي او اسلامي حجاب به لازمي وي. عبدالباقی اکانی د سپتمبر پر 12 په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې دوی هڅه کوي د ښځینه زده کوونکو لپاره ښځینه استادانې وټاکي. دا په داسې حال کې ده چې د اگست پر 15 د طالبانو لخوا د کابل تر نیولو وروسته د لوړو زده کړو بهیر درېدلی و. شخصي پوهنتونونو په جزوي توګه د زده کړو لړۍ پیل کړې خو حکومتي پوهنتونونه لا هم بند دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار مشر فیلیپو ګرانډي د حالت جاج اخیستو لپاره کابل ته تللی دی. نوموړي د سپتمبر پر 14 کابل ته رسیدو وروسته پر ټویټر لیکلی چې د سفر پر مهال به په دې هیواد کې د جدي بشري اړتیاو جاج اخلي او د 3.5 میلیونه افغانانو هغو افغانانو حالت به ګوري چې په سږ کال کې بې کوره شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ملګری ملتونه د افغانستان لپاره تر 625 میلیونه ډالرو زیاتو مالی مرستو غونډولو په خاطر نن د سویټزرلینډ په جنیوا کې نړیواله غونډه کوي. ملګری ملتونه دا ګام په داسې حال کې اخی چې تیره میاشت د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په دې جګړه ځپلي هیواد کې د بشري بحران رامنځته کېدو اندېښنې څرګندېږي. او ایران پر دې سلا سوې دي چې نړیوال څارونکي دي د کیمرو لارې د دې هیواد حساس اټومي ځایونه وڅاري. ایران دا اعلان د سپتمبر پر 12 له هغه وروسته وکړ چې د اټومي انرژي د څار نړیوال ادارې مشر رافایل ګروسی د ایران د اټومي انرژي د ادارې له مشر محمد اسلامي سره په تهران کې خبرې اترې وکړې. د خبرونو پای
مشال رادیو خبرونه موردل په روانه خبرونه کې رودونکو پر دی او یو شمیر نورو سیمایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. پاکستانی خبر اعلان له پرون راځي په اسلام آباد کې د پاکستان میډیا ریګولیټری اتھارټی په نوم دی او مجوزه قانون پر ضد په احتجاج دی.
د صحافیانو سره کوم زیاتې کیږي لګیا دی او د صحافیانو اواز چې دی هغه د بندولو کوشش کوي موجوده ګورنمنت.
په پیښور کې د های کورټ یو وکیل چې د ورکو کسان مقدمه عدالت ته وړي دي وایي ریاستي ادارې په دغه معامله کې له عدلیې سره تعاون نه کوي.
اوس پورې حکومت های کورټ ته جواب قدرې ورنکړ چا یې دا قسمه سرشته یا نشته.
او د سپتمبر پر 12مه په منګوره کې د سوات د یو نومیالي خطاط شمس الاقبال شمس د سلوختمې مراسم د یوې غونډې په ترڅ کې ولمانځل شول.
کاغذونو پوستکو پتورو پکتوارو په دې باندې د الله نومونه او کلمې او مختلف آیاتونه لیکل.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اورلای موضوع ترازو د پاکستان خبرالانو لپرون راځي په اسلام آباد کې حکومت ضد احتجاجي مظاهره پیل کړې ده. دوی وایي حکومت د میډیا ریګولیټری اتھارټی میډیا ډیولپمنټ ریګولیټری اتھارټی په نوم یو قانون جوړول غواړي او په دغه ترڅ کې دوی په خبره غواړي چې په خبریالانو بندیزونه ولګوي او هغوی لپاره جرمانه تجویز کړي. دوی په خپل احتجاج کې غوښتنه کوي چې حکومت دغه بل بیرته واخلي. بل پلو وزیر اعظم عمران خان او دغه د حکومت وزیرانو په وار وار ویلي چې پاکستان کې میډیا آزاد ده او دا چې دوی د میډیا آزادۍ ته ژمن دي. تفصیل اسلام آباد د سراج ظهیر په رپورټ کې اورو چې د اسلام آباد د مظاهره چانو په غږونو پیلېږي.
دا اوازونه د پینډی او اسلام آباد د هغه صحافیانو دي چې د ستمبر په 12مه د اسلام آباد پریس کلب نه تر د پارلیمان د ودانې پورې د پاکستان میډیا ډیولپمنټ اتھارټی پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه او د پارلیمان د ودانې مخې ته یې درنا پیل کړه. احتجاج کې د صحافیانو وینا و چې د پاکستان میډیا ډیولپمنټ اتھارټی په نوم حکومت کوم بل راوړل غواړي د دې په ذریعه به په صحافیانو بندیزونه ولګي او صحافیان به بیا د رښتیا او خبر نشي ورکولی. نو باید چې حکومت دا بل بیرته واخلي او یا پکې د صحافتي تنظیمونو سره مشوره وکړي او دوی په اعتماد کې واخلي. د اسلام آباد صحافي عبدالهادي قریشی مشال ریډیو ته وی دا بل دوی په صحافت یو حمله ګڼي.
آج کا جو یہاں پہ احتجاج کیا جا رہا ہے وہ پاکستان
وی نن چې دلته کوم احتجاج کیږي هغه د پاکستان میډیا ډیولپمنٹ اتھارٹی پر ضد دی. حکومت چې کوم بل جوړ کړی دی او زموږ دا درنا به د قومي اسمبلی مخې ته روانه وي او چې د پاکستان صدر نن په 14 تاریخ اسمبلی ته وینا وکړي د هغې وروسته به دا احتجاج ختم شي. زموږ غوښتنه ده چې د میډیا ډیولپمنٹ اتھارٹی بل منظور نه کړی شي. نو موږ دا ګڼو چې میډیا ډیولپمنٹ اتھارٹی بل د صحافت په ازادۍ یو حمله ده. یو بل صحافي فرهاد هم په دې اړه مشال ریډیو ته وی
زمونگا مشران سینئر صحافیان چیری پا گنش میر تعداد باندے دل تک موجود دی پدے کے زمونگا دا پورا پاکستان دا اسلام آباد پریس کلب مشر او بانی افضل بٹ سے پکیادت کے او نور ہم دیر زیاد قائدین راغلی دی او دا دی احتجاج مقصد دا دے چی دا صحافیانو سرا کم زیادے کی گی لگیا دے او دا دی سرا سرا دا صحافیانو آواز چی دے آغا دا بندولو کوشش کئی موجودہ گورنمنٹ. دا دی احتجاج مقصد دا دے دا زمونگا مشران قائدین چی دی آغا با فیصلہ کئی چی دا احتجاج با دا سو وقت پوری مونگا مینٹین ساتو او روان ببی.
دا ذکر دا حکومت پا دی حیوات کی دا میڈیا کنٹرول کولو لپاره د پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی پنوم یو بل راوړل غواړي چې پکې د صحافیانو په وینا د میډیا لپاره سخت قانونونه تجویز کړی شوي. د وروستیو کې د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری جاری شوی یو بیان کې ویلي چې د دې میډیا ډیولپمنټ اتھارټی جوړولو وروسته به رسنۍ د یو ضابطې تر لاندې کار کوي او که کوم چینل یا بلې د رسنۍ کومې ادارې د دغه ضابطو سرغړونه وکړه نو د 10 لک روپو نه تر د 25 کروڑ روپو پورې جرمانه به پرې لګي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زمونږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د پاکستان ولسمشر عارف علوی د سپتمبر پر لسمه له پاکستانی ډان ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې تحریک طالبان پاکستان هغه غړي چې په جرمونو کې ککړ نوی حکومت ته تسلیم شي نو د هغوی د معافی پر خبره غور کېدی شي. د حکومت دو مخالفه ګوندونو پاکستان پیپلز پارټي او عوامي نېشنل ګوند د نوموړي د بیان ته غبرګونونه ښودلي. دوی ویلي د پاکستان ریاست او موجوده حکومت د ترهګرۍ په ختمولو کې سنجیده نه دي او دا چې د ولسمشر دا بیان ښایي د وسلوالو د لا پیاوړتیا سبب شي. بلخه د پاکستان حکومت او هم پوز وایي چې د ترهګرۍ ضد جنگ کې د قربانیو په ورکولو بریاوې ترلاسه کړې دي. تفصیل د انیسی اجمل په دې رپورت کې.
د حکومت دوه مخالفه ګوندونه پاکستان پیپلز پارټي او عوامي نېشنل ګوند وای د تحریک طالبان پاکستان ډلې د غړو تسلیمي د وروستو د بخلو پړه د ولسمشر بیان پر اتلونکو کې د ترهګرو د هڅولو او د دې ډلې په هیواد کې د موجودګۍ څرګندونه کوي. د پاکستان پیپلز ګوند او د عوامي نېشنل پارټي غړو د خبري لاغه دوه ورځې وروسته مشال ریډیو ته وکړي چې ولسمشر عارف علوی د ستمبر په لسمه ډان نیوز چینل سره د مرکې پر مهال ویلي وو د تحریک طالبان پاکستان هغه غړي چې په جرمونو کې ککړ نه وي د دې ډلې نظریه پریږدي او حکومت ته تسلیم شي نو حکومت به په بخلو غور کوي. د افغان طالبانو لخوا د دې باور په تناسر کې چې د افغانستان خاوره به د پاکستان خلاف د ترهګرۍ لپاره نه کاروي له ولسمشر عارف علوی پوښتنه وشوه چې آیا تحریک طالبان پاکستان اوس د پاکستان لپاره خطر دی او کنه. نو نوموړي په جواب کې وویل
نه ٹی ٹی پی ہے تھریٹ
نہ تحریک طالبان پاکستان گواخ دے د افغان طالبانو دویم یا دریم کچی د مشرتابه لخوا دا خبر راغلی چې دا کسان دلته اوسې دی شي خو د پاکستان خلاف بسنه کوي. د پاکستان حکومت ویلی هغه کسان چې وسله وغورځوي او د پاکستان آئین ومني نو پاکستان به هم د هغوی پر بخلو سوچ کوي.
پاکستان به سوچے گا کہ ایمنسٹی دے نه دے.
دولس مشر د دې خبرې په غبرګون کې د پاکستان پیپلز ګوند قومي اسمبلی غړي سید نوید قمر مشال ریډیو ته ویل چې تحریک طالبان پاکستان په هیواد کې د یو شمېر حملو ذمہواری منلې ده نو په داسې کې دغې د بخلو پړه بیان غیر ذمہواره او د غندنې وړ دی.
دا لوی لوی کچ څخه غیر ذمہواره بیان مخې ته راغلی دی. موږ د دې غندنه کوو. تحریک طالبان پاکستان یوازې وسله نه ده اوچته کړې بلکې په زیاتو جرمونو کې ککړ دي. زما دا خیال دی چې په افغانستان کې په حالاتو د قابو اچولو لپاره د پاکستان حکومت نه یوازې افغان طالبانو بلکې تحریک طالبان پاکستان سره هم اړیکې زیاتول غواړي. تحریک طالبان پاکستان معاف کول په راتلونکي کې هر ډول ترهګرۍ ته د لمن وهلو مترادف دي.
تحریک طالبان پاکستان د عوامي نېشنل ګوند د غړو بشیر بلور او هارون بلور د وژنې د پېښور په آرمی پبلک سکول د حملې ترڅنګ د یو شمېر بریدونو ذمہواری منلې ده. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وویل چې د پاکستان ریاست او موجوده حکومت په ترهګرۍ ختمولو کې دلچسپي نه لري نو ځکه په خپلو ذمہوارو کسانو دا ډول بیانونه ورکوي.
دلته هم ٹی ٹی پی چې کوم دی دا موجود دی چې هغه راغی خپل سټیټمنټ هم ورکړی دی نو دا دی ذهني تور دی خبرې ته اوس خلک تیارې ډز ډز به شروع کوي نو دا خبرې بیا د هغې نه په اینډ روکې کوي.
د پاکستان حکومت او فوج وایي چې په هیواد کې د وسلوالو ډلو خلاف کارروایي کوي او ترهګرۍ ضد جنگ کې ډېرې قربانۍ ورکړي دي. په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو د سیډنیس مرکز مشر منصور مسید ویلي چې د تحریک طالبان پاکستان غوښتنې ډېرې لوی دي نو په داسې کې د مافیا خبرې د غی لپاره ډېرې وړې دي.
اول خو داسې خلک چې دوکاونه چې هغه په داسې نه وي بل دا په افغانستان شي چې طالبان یې څرنګه کوبل ونیولې او ټول ملک یې ونیولې نو دا سره خو ای ټی ټی پی اوسله ډېرې چګې شوې وي. اوس چې پرېزیدنت دوی ته دا آفرز کوي مو په خیال دا خو ډېر کم وي
شنون کې عامر رانا بیا وایي چې د پاکستان موجوده حکومت وړاندې هم د تحریک طالبان پاکستان او د بلوس بلتون پالو ډلو د وسلې غورځولو په صورت کې د مافیا خبره کړې ده خو په دې د عمل څه ثبوتونه مخې ته نه دي راغلي.
حکومت نے اندیا دیا ہے کہ وہ
پاکستان حکومت تحریک طالبان پاکستان تا یو واری بیا دا اشارہ ورکڑی دا
چې که وسله وغورځوي نو معاف کول یې شي. خو دا هم یوه پوښتنه ده چې آیا تحریک طالبان پاکستان به دا ومني؟ زما خیال دا نه دی چې دا تحریک طالبان پاکستان غړي به دا وړاندیز ومني، ځکه چې مخکې یې هم نه دی منلی.
په سینټ کې د کورنیو چارو د قائمه کمیټې مشر او د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي محسن عزیز مشال ریډیو ته وویل چې د وسلو غورځولو په صورت کې د تحریک طالبان پاکستان د غړو د بخلو په اړه د ولسمشر بیان د هیواد د امنیت لپاره ښه دی، خو په دې لړ کې به له سیاسي ګوندونو او نورو اړونده ادارو سره خبرې کیږي.
دیکھیے، ہارڈ کور کریمنلز دی یا داسے خلق دی کہ کم عام معافی وکھئی اور اہو پورا نوز کئی چے داسے ایکٹیویٹیز کے بعد نہ بہ شاملی گی نو ٹک دے دا عام معافی والا خبر چسنگا جے افغانستان کے شوے دے کو دے باندے پورا سوچوں پکار دے.
تحریک طالبان پاکستان دے اولس مشر عارف الوی دا معافی دا بیان پڑھالا سندی ویلی.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، په شارټ ویوز 2113، 15315 شپېته او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي.
د قبایلي ضلعو د ځوانانو تنظیمونو په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د دې سیمو ځینو منتخب استازو د هغوی له احتجاجونو وروسته چې وایي په سرکاري محکمو کې په تیره په صحت محکمه کې د قبایلو د برتای پر ځای له بهره کسان غسل کیږي، د صوبی اعلی وزیر د دې مسلې د پلټلو او داغه د حل لپاره یو کمیټه جوړ کړی ده. محمود خان د دې کمیټې ته د خپل پلټنو پرنا کې د رپورت جمع کولو لپاره دوه اونۍ وخت ورکړی دی. تفصیل غلام غوث راکوي.
په دغه اړه د سپتمبر د 12مې په ماښام د وزیر اعلی هاوس پیښور نه په خپور شوي بیان کې ویل شوی دی چې اعلی وزیر محمود خان د صحت په محکمه کې د نرسانو د برتی کولو په اړه د قبایلي اولس د شکایتونو نوټس اخیستلی دی او د وزیر اعلی د هدایاتو په رڼا کې د قانوني چارو د محکمې سیکرټري، د اسټابلیشمنت ډیپارټمنټ سیکرټري او د منصوبه بندۍ د محکمې سیکرټري باندې مشتمله کمیټې به د قبایلي ضلعو لپاره د نوي نرسانو د برتی کولو د ټول عمل پلټنې کوي او دا به معلوموي چې آیا دغه ټول عمل د قانون او میرټ د اصولو مطابق شوی دی او کنا. او دغه کمیټې ته دا هم ویلي شوی دی چې دا دی هم معلومه کړي چې ولې د قبایلي ضلعو لپاره ګمارلې شوي زیاتې نرسې او نرسان د قبایلي ضلعو په ځای د نورو ضلعو سره تعلق لري. د کمیټې جوړولو په سرکاري نوټیفیکیشن کې دا هم ویل شوی دی چې یاده کمیټې دی په حکومتي پالیسۍ کې د بدلون لپاره داسې سپارښتنې هم تجویز کړي چې تر مخه یې د قبایلي ضلعو لپاره په برتیانو کې زیات خلک هم د قبایلي ضلعو نه واغیستلی شي. یاد دی وی چې د تیر زیارت په ورځ د قبایلي ضلعو لپاره په برتی کړي شوی 1499 نرسانو په پوسټونو د قبایلي ضلعو نه یوازې د یو کم دیرش کسانو د ګمارلو د خبر وروسته د قبایلي ضلعو ځوانانو او د یادو سیمو د صوبایي اسمبلۍ غړو سختې نیوکې کړې وې او دوی غوښتنه کړې وه چې د قبایلي ضلعو لپاره په دغه پوسټونو دي هم د یادو سیمو خلکو ته نوکریانې ورکړې شي. خو د سیاحت صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه ویلی وو چې د دغه پوسټونو لپاره 50% درخواستونه د ملکن ډیویژن د ضلعو نه راغلي وو او په دغه وجه په برتی کړې شویو کسانو کې زیاته شمیره د دغه سیمې سره تعلق لري. خو بیا په صوبایي اسمبلۍ کې د قبایلي ضلعو د ځینو غړو لخوا د احتجاج وروسته د اتوار په ورځ د پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د دې مسلې د پلټنو لپاره د کمیټې جوړولو امر ورکړو. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
اردن کو پرون دے اتوار پورز پا جنوبی وزیرستان کے لدغ سیمے پا کامی سملائی کے د استازي چې علي وزیر نومېږي او لوی مدیر صاحب د کراچۍ په زندان کې قید دی، داغه د خوشی کولو لپاره یو لاریون وشو، احتجاج وشو. لارونوالو په خپلو ویناګانو کې وویل چې علي وزیر د پښتنې خاورې لپاره تل د امن غږ پورته کړی، د غلطې ترهګرۍ خلاف خبره کړې ده، او دغه د کورنۍ ګڼ کسان هم د ترهګرۍ پیښو ښکار شوي دي، او دوی بیا هم ټینګار وکړ چې دغه زر تر زر د خوشی کولو لپاره د حکومت اقدام وکړي. د اشتیاق مسید په دې رپورټ کې معلومات راکوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند 13 ورځ په 12 ستمبر په وانکشه د سویلي وزیرستان نه د قومي اسمبلی نماینده علي وزیر د کراچي زندانه را خوشي کولو غوښتنه د پوره احتجاجي لاریون کړای دی. د سویلي وزیرستان نه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي جمال مالیار د احتجاج په وخت په خپل وانکشه وویل،
علی وزیر د پښتانه بچای دی، د وزیرستان د خوب او سدین کای دی، د علی وزیر خاندان د پښتانه د حقوق د پورا په وزیرستان کې او په فاټاک کې د دهشتګردۍ د ختم کول د پورا، او هغه قوتینا چې هغه د پښتانه سره ظلم جبر کو، هغه قوتینا چې هغه وزیرستان ته دهشتګردۍ روري، هغه قوتینا چې په وزیرستان کې د وزیر خورتا انتها پسندی روری او پا دا خور بند مسلط کیجی، داغ خلاف دیکھ دے پلاکا مبارزہ کری دو.
دی کتبی وزیرستان نا دی صوبائی اسمبلی نمائندہ میر کلام وزیر ہم دگی احتجاجی لاریون کشے برخا و خستی و احتجاج پا وقت پا خپلے و اناکشی و ویل،
پچار دا سوا چه احتجاجی نمیز دی تعلیم دی پورا کرائی چه دی میز پا علاقہ شی تعلیم نشتا، احتجاجی نا چه میز دی جوان دی یک ضروری ته د پورا کړای چکیم انسان ته پچار وی بد قسمتی دا دو چې می سپیرا کوم یو کاس منتخب کی پټول کوم یو کاس خواش کی چې دا د می خبره کو د پاکستان د حکومت سره چې د می کومه مسالې دي هغه ته په ګوتا کوي، په حکومت د هغه حال روبوسی. نن ډېر د افسوس خبره دو چې می زه احتجاج د یو سړی د پورا کی د کوم منتخب نماینده دی چې هغه په جیل سے پرته دا روغلای ټول خلک دا غوښتنه کو چې زر نظر د علي وزیر خلاص کړل شي.
مشال ریډیو چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند احتجاجي لاریون په باراکشه د سویلي وزیرستان پولیسو مشر شوکت علي سره تماس ونیولې، هغه وویل
بالکل د علي وزیر د هغه جیل کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د هغه د رهایی په حق کې مظاهره کړی ده. په دې کې دا دی چې د تجویز د عدالت کې دی، د عدالت نه رجوع کړو زیاته بهتره بېدره کې عدالت
سویلی وزیرستان نا دے قومی اسمبلی نمائندہ علی وزیر 13 دے دسمبر پمیاس کشے دے پاکستان حکومت دے ریاستی اداروں پر خلاف خبروں کولو پہ الزام کشے گرفتار کرائی دائی، او دا وقت علی وزیر دے کراچی پہ زندان کشے خپلے ورزش پہ تیراوی. خود پشتون ژغورن غورزنگ پہ علی وزیر لگولی شوی الزامینا نہ مانی. اشتیاق ماسی، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال ریڈیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریڈیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
مشال ریډیو د په خیبر پښتونخوا کې د ورکو کسانو کورنۍ وای تر غیب خپل احتجاجونو ته دوام ورکوي چې خپلوان یې نوی مندل شي. په تیرو شاو میاشتو کې په دې صوبه کې د ورکو کسانو کورنۍ په بیا بیا احتجاجي مظاهره کړې دي، او حکومت یې د ورکو کسانو عدالت وړاندې کولو غوښتنه کړې دي. دوی د خپلو کسانو د ورکولو تور پر امنیتي ادارو پورې کوي، خو امنیتي او استخباراتي ادارې پوار ویلی چې دغه خبرې دغه تورونه به بنیاد بدلې دي. په خیبر پښتونخوا کې درادرګه کسانو مسله ولې نه حل کیږي او د دې تر شا لاملونه څه دي، دا به د ګلیاس په دې رپورت کې وورو.
وکیل شبیر حسین کے گیانے وائی دور کو کسانو مسئلہ دمرا پیچلی دا چی عدالتوں نے ہم پہاوارے کی بے واسا معلومے گی نموڑے لچو کلون رئیسی دور کو کسانو مندلو عدالت دولاندے کولو او دہاگوی دخوش کولو لپارا قانونی مبارزہ کوی یہ گیانی دا سپتمبر پر دولسما لمشال رسر پر خبرو کی دا جان پری پنم دا حقی خزی قصہ وکڑا چی سلور زامن یہ لدو زرا شپارسم کال رئیسی ورک دی
عدالت کی دیر زیادتو جلو لو دغی زنانا دا دی چرف دا عدالت کی بیچارا مالیو دا سرٹیفیکیٹ را تو چیز دا اس خزی نیدی دا کن چیزی لشوری ما تی اجازت کلو شکی عدی نکازانو کم دکا زوان خزیزی ولس نا بالیغا ما شمان دی او عدالتا بی بس او عدالتا مجلو لو طول سرکاری و کلام مجلو لو خلق مجلو لو دا دا سر یاستی داری دی چی بدی مخت زمان دا عدالت زمان قانون آئین بی بس دا سرب جلو دی
خدا دا یوازی دا جان پری قصه ندا پا پاکستان کی دا بشری خون اداری وای چی پتی را صدا پاسا یونی ملسی زکی پا حیوات کی لزگون کسان ورک شوی چی پکی دا دیریو دا مڑی جواندی او زائی زیگی پتن لگی پا تیرو کلونو کی دا ورکو کسان دا مندلو لپار دا حیوات پا بیلا بیلو برخو کی مظاہری او لارینو شوی دی پا تیرو میاشتو کی پا خیبر پختونخوا کی دا ورکو کسانو کورنیو پا بیا بیا احتجاجی مظاہری کری او لحکومت یه دا حقو کسانو عدالت تا دا ولانده کولو غوښتنه کړې د پاکستان حکومت وايي د ورکو کسانو د قضیو څېړلو لپاره سرکاري کمیشن خپلې دندې ته دوام ورکړي او په 2000 کال کې هم لسګونه کسان کورونو ته ستان شوي په پاکستان کې زیاتره ورک کسان د خیبر پختونخوا قبایلي ضلعو او د بلوچستان اوسیدونکي دي چې د ورکوبولو تور یې پر پاکستاني امنیتي او استخباراتي ادارو پوري شوي خو حکومت دا تور ردوي او سرکاري کمیشن هم وايي چې موندل شوي کسان دا نه وايي چې چا تختولي ول او چر یې ساتلي ول په پیښور کې د ورکو کسانو موندلو لپاره د مظاهرو منتظم د مندو لال بادشاہ صافی د سپتمبر پر 12 مشال ردیبل چې په هغه خار کې د ورکو کسانو لپاره د مظاهرو باوجود حکومت سنجیده نه بریخي لال بادشاہ صافی وای په راتلونکو څو ورځو کې بعد د تازه احتجاجي لړۍ محلویش اعلان کړي
سوبر مساله حل شوی نه احتجاج روان یو د احتجاج ختمې دوه خبرې نشته د خندارونه امیر اوزل د میسنګ پرسن والا وارث ورثا چې دا غوي مشر ټاکلې ده کنه د احتجاج هغه نیتا او ټیم ټیبل به جوړی شي
د ساپی په خبره په تیرو 12 کلونو کې یوازې لمومندو لزګونه کسان ورک شوي دي د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مشر هینا جلانی د اگست پر 15 مشال لیتو ویلی ول چې په پاکستان کې د بشری حقوقو په سرغړونو کې تر ټولو جدي مسله د ورکو کسانو ده چې د هواري په برخه کې تر اوسه خاص پرمختګ نه دی شوی پښتنه دا چې د ورکو کسانو ستونزه د پاکستان د لوړپور عدالتونو د امرونو باوجود ولې د ځنډ ښکار ده او نه هواریږي وکیل شبیر حسین کے گیانی وائی پا پیخور ہائی کورٹ کی ترزر و قضیه لا هم ندی فیصله شوی نوموړی د سپتمبر پر 12 مشال لوتویل زیر قضیه خو ان ل 2013 کال رئیس د زند خکار دی
چکل نه میسن پرسن فیس جمع کو کو پای فوټ کې جمع کو نور د درته نه جمع کو سوی د حکومت سومره چې ریاستي ادارې د خپي ادارې ایسای شو ای بی شو ایم ای شو ایکس یو ولا شو پولیس شو سجیدی شو وغیرہ د ټول دینه د هوم سیکټر د خبر پورتل د سوبینا د فیډریشن جواب وړي چې راته سودا سرچ کې تاسو سره دا کم ځای کې دي اوس پوری حکومت ای کوټ ته جواب کدري ورنکو چا دا قسم سره شته یا نشته
د پاکستان استخباراتي ادارې د ورکو کسانو پر موضوع نه غږیږي او حکومت وايي هغه ادارې د خلکو په تختولو او ورکولو کې ککړې نه دي ملخو په کمی سمله کې د خیبر استازي او د واکمن تحریک انصاف ګوند سیاستوال اقبال اپریدی د سپتمبر پر 12 مشال لوتیبل چې پر دې موضوع یې سو سو ځلې له امنیتي ادارو سره ناستې کړې دي خو د هر کس قضیه جلا جلا اړخونه لري
لکه موږ سپارښت لتلی یو کرنل سیب له موږ یو نوم ورکړو ډېر دا نوم دې دا ولې میسنګ دې نو هغه چې کله غلط پیش کړو نو هغه بیا سپداش انداز سره خپل انټروډکشن د موږ ټول مخامخ وګړو چې ما دې دې کې خودکش سره تیار کړو په دې باندې ما ډزې کړې دي دې دې نه ما سر کټ کړو نو دا ټول خبرې پر ریکارډ باندې هم موجود دي چې کوم خلک میسنګ دي دا غوي خامخا انٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کے انوالو دي دا ملکی داری چې څومره نظام زما او ستارونو بچی دي
د ورکو کسانو کورنۍ او فعالان وای چې حکومت دې هغه کسان عدالت ته وړاندې کړي ک جرم ور باندې ثابت شي نو بیا دې ورته سزا ورکړي لا پر دې مې و پختل چې حکومت ولی هغه کسان عدالت ته نه وړاندې کوي او ریاستی ادارې ولی عدالت ته جواب نه وای نو مولي د دې دا دلیل ورکړ چې ځینو عدالتونو په تیرو وختونو کې لوی مجرمان خوشي کړي چې د هیواد او ولس په زیان تمامیږي په پاکستان کې عدالتي نظام پر ثبوت او شواهدو ولاړ دی او که پر دې اساس پر چا جرم ثابت نشي نو بیا یې عدالت خوشي کوي خو د ورکو کسانو لپاره د سرکاري کمیشن وای د روان 2021 کال تر پیله یې 4,822 ورکو کسانو قضیه حل کړې دي کمیشن زیاتوي د نورو قضیو د هواري هڅې هم کوي
مشال رادیو لتا سره ده
په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز له بوریوال کاکړه اورو.
په اسلام آباد کې د پارلمان مخ ته د میډیا ډیولپمنټ بل په نوم د مجوزه قانون خلاف د خبریالانو احتجاجي ناسته نن په دویم ورځ هم دوام لري. د میډیا ډیولپمنټ بل په نوم د مجوزه قانون په ترڅ کې حکومت د رسنیو لپاره ضابطه کار جوړول غواړي چې پر سرغړونې ویل کېږي له 300,000 to 1,500,000 روپیو جرمانه لګېدای شي. خبریالان تور پور کوي چې حکومت د دوی خاموش کول غواړي خو حکومت دا تور ردوي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د قبایلي ضلعو د روغتیا په څانګه کې د نویو برتیو د تحقیقاتو لپاره کمیټه اعلان کړې ده. د وزیر اعلی دفتر د سپتمبر پر 12 په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا کمیټه به په 2 اونۍ کې دننه وزیر اعلی ته خپل رپورت وړاندې کوي. د قبایلي ځوانانو تنظیمونو او د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن غړیو پر دې ګمارونو سخت غبرګون ښودلی وو او له صوبایي حکومت یې د تحقیقاتو غوښتنه کړې وه. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر وایي په دې هیواد کې نجونې زده کړې کولای شي خو له هلکانو به جلا ناستې وي او اسلامي حجاب به لازمي وي. عبدالباقی حقانی د سپتمبر پر 12 په کابل کې خبري غونډې ته وویل دوی هڅه کوي چې د ښځینه زده کوونکو لپاره ښځینه استادانې وټاکي. او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR مشر فلیپو ګرانډي د حالت جاج اخیستو لپاره کابل ته تللی دی. نوموړي د سپتمبر پر 12 کابل ته تر رسیدو وروسته پر ټویټر لیکلی چې د سفر پر مهال به په دې هیواد کې د جدي بشري اړتیاو جاج اخلي او د 3.5 میلیونه هغو بې کوره شویو افغانانو حالت به ګوري چې 15 لکه پکې یوازې 6 کال بې کوره شوي دي.
مشال ریډیو لن خبرونه اوریدل اوس یو بل موضوع. ملګری ملتونه نن د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د لوړې کچې یو غونډه جوړوي. د وزیرانو په کچه د غونډه کې په افغانستان سره د بیړنۍ او بشري مرستو په لارو چارو خبرې کیږي. په همدې حال کې د سر صلیب نړیوالې کمیټې ویلي له افغانستان سره همکارۍ ته دوام ورکوي. تفصیل له اسد الله لودی نه اورو.
د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د نننۍ غونډې مشري د دې سازمان عمومي منشي انټونی ګوتریش کوي. دا غونډه چې ګډونوالې د همدې سازمان د غړو هیوادونو وزیران دي په جنوا کې د افغانستان په وخت د مازدیګر په 4:30 بجو پیلېږي او 3 ساعته دوام کوي. غونډه کې پر دې خبرې کیږي چې د بیوازله افغانانو د لاسنیوي لپاره څنګه سملاسي مرسته وشي. تر اوسه د غونډې د څرنګوالي ډیر جزئیات نه دي خبره شوي خو برخوال به مخامخ جنوا کې سره جرګه کیږي او د آنلاین ګډون اسانتیاوي هم پکې په پام کې نیول شوې دي. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو له راتګ مخکې نیمایي وګړو چې 18 میلیونه کیږي مرستو ته اړتیا درلوده. د ملګرو ملتونو د راپور لمخه د طالبانو د راتګ پر مهال جګړو او بې ځای کېدنو دا اړتیا نوره هم ډیره کړې ده. د سازمان ویلي یوازې د همدې 2021 کال لپاره تر اوسه څه باندې 15,50,000 کسان له خپلو اصلي مینو بې ځای شوې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش له دې غونډې مخکې ویلي چې افغانستان له یو بشري ناورین سره مخامخ دی او د ملګرو ملتونو وجهي صندوق IMF ته په کار ده چې هغه شاوخوا 440 میلیونه ډالر چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو راهیسې کنګل کړي استثنایي آزاد کړي یا یې افغانستان ته د ورکولو لپاره میکانیزمونه جوړ کړي. په همدې حال کې د سر صلیب نړیوالو کمیټې مشر پیټر ماورر ویلي د طالبانو مشرتابه ډاډ ورکړی چې افغانستان کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکولی شي. ماورر چې 13 اونۍ په 3 ورځني سفر افغانستان ته تللی د سویس لی ماتین ورځپاڼې ته ویلي سفر یې له لاسته راوړنو ډک و. ماورر په کابل، کندهار او لشکرګاه کې له خپلو همکارانو سره کتلي او ویلي دي افغانستان کې د پخوانیو 2 میاشتو پرتله امنیت هم ډاډمن شوی دی. نوموړي زیاته کړې له هغو عامو افغانانو سره چې د خبرې کړې ورته ویلي چې د یوې اوږدې جګړې د پای ته رسېدو هیلې ورته پیدا شوې دي. ملګری ملتونه او سره صلیب کمیټه داسې مهال له افغانانو سره د مرستو په لارو چارو خبرې کوي چې طالبانو مرستندوی موسسو او ادارو ته د امنیت د ټینګښت او خوندیتوب ډاډ ورکړی دی.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی افغانستان ته خپل هیواد د مرستو د دوام ډاډ ورکړی دی. نوموړی پرون د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته ورغی او د طالبانو د حکومت له مشر محمد حسن اخوند سره یې وکتل. دغه سفر انځورونه ښیي چې د دواړو لوریو لیده کاته په ارګ کې شوي دي. تفصیل بیا هم له اسدالله لودی نه.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي د قطر د بهرنیو چارو وزیر د دوی د حکومت له مشر سره په دوه اړخیزو اړیکو او د دې اړیکو په پراخولو خبرې وکړې. متقی پرون ماخام رسنیو ته د محمد بن عبدالرحمن السانی او د طالبانو د حکومت د مشر محمد حسن اخوند د ملاقات جزئیات داسې څرګند کړل.
په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو او د نړیوالو د غبرګونو د چلند پر اړه باندې هم خبرې وشوې او دواړو طرفو امیدواری ښکاره کړه چې په نږدې راتلونکي کې به د نړیوالو سره اړیکې نورې هم وغوړېږي او خصوصا د قطر هیواد به د افغانستان سره دوامدار دوستانه اړیکې ساتي. خلاصه دا چې دا یو ښه سفر او یو ښه مجلس و.
متقی وایي د لیدو کتو کې طالبانو د کابل هوایي ډګر د بیا فعالولو په برخه کې د قطر د تخنیکی همکارۍ ستاینه وکړه. د د په وینا د قطر دې چارواکي ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به همکاریو ته دوام ورکوي. لکه چې طالبانو په افغانستان کې نوی حکومت اعلان کړی نو د قطر د بهرنیو چارو وزیر لومړنی لوړپوړی بهرنیو چارواکی دی چې کابل ته سفر کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هم دا د لوړپوړي بهرني چارواکي لومړنی سفر یاد کړی او ویلي دي طالبانو ته د حکومت مبارکي هم ورکړې ده. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د دې ملاقات پر مهال د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی، د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد او د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی هم حاضر وو. قطر د سیمې هغه هیواد دی چې ویل کیږي پر طالبانو ډیر سیاسي نفوذ لري. دا هیواد له تیرو څو کلونو راهیسې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه هم دی او طالبانو هم دې هیواد کې له امریکا سره تړون لاسلیک کړ او بین الافغاني خبرې یې پر مخ بیولې. محمد بن عبدالرحمن السانی کابل کې د پخوانی دولت د مصالحې عالی شورا له مشر عبدالله عبدالله او پخوانی ولسمشر حامد کرزي سره هم لیدو کاته کړي. عبدالله عبدالله پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دواړو لورو له افغانستان سره د قطر پر همکاري خبرې کړي او د یو پراخ بنسټه نظام پر جوړېدو یې نظرونه سره تبادله کړي. قطر له افغانستانه د امریکایي اتباعو او د هغوی د افغان کارکوونکو د تخلیه په عملیاتو کې هم مهمه ونډه درلوده. د دې عملیاتو پر مهال چې دوه اونۍ دوام وکړ شاوخوا 1400 کسان د کابل هوایي ډګر له لارې بهر ولېږدول شول.
دا مشال ریډیو ده.
په افغانستان کې د طالبانو د لوړو زده کړو د وزارت سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی وایي په راتلونکي تعلیمي نظام کې به د جینکو او لکانو په ګډه د زده کړو مخه ونیول شي. نوموړي پرون په کابل کې خبرونه ته وویل جینکۍ کولی شي د شرعي حجاب او پردې تر شا له سکرینه په استفادې د نارینه استادانو درسونو ته کښېني. دا په داسې حال کې د طالبانو لخوا په افغانستان د کنټرول تر کنټرول وروسته ځینې افغانان او نړیوال د ښځو د حقونو په خاصه توګه د زده کړو او کار روزګار په اړه اندېښنې لري. تفصیل د کابل زموږ د خبریال په دې رپورټ کې.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په خصوصي پوهنتونونو کې نوي مقررات ټاکي. د دې وزارت سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی وایي له دې وروسته نجونې او هلکان نشي کولای په ګډ یو ټولګي کښېني. نوموړي دا خبرې د یک شمې په ورځ په کابل کې بي خبري غونډې ته وکړي.
شریح حجاب هغه لحاظ دا ضروري دی او پردې تر شا هغه کولی شي چې مثلا هغه استاد درس ورکوي. دلته به د سهولتونو برابرولو د سکرین د لارې یا د نورو عصري وسایلو د لارې هغه کولی شي چې د استاد هغه درس هغه عملاً دا هم وګوري.
ښاغلی حقانی وایي په پوهنتونونو کې به د نجونو او هلکانو ټولګي جلا شي خو هغه پوهنتونونه چې امکانات نه لري کولی شي د وخت د بدلون او د هلکانو او نجونو په منځ کې د یوې پردې په درولو سره د ګډ درس مخه ونیسي. د نوموړي په خبره دولتي پوهنتونونه به هم ډیر ژر بیرته پرانیستل شي. د افغانستان د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ښاغلی حقانی وایي په پوهنتونونو کې به نور کدرونه هم وګمارل شي او هغه کدرونه چې غواړي له بهر افغانستان ته راشي د هغوی لپاره به هم زمینه برابره شي. شي. نوموړی وایي کوم کتابونه چې لیکل شوي او یا هم ژباړې ته اړتیا لري د هغې د چاپ لپاره به هم کار وشي. خو ځینې پوهان او د پوهنتون استادان وایي دا به ستونزمنه وي چې د نجونو هلکانو ټولګي دې جلا شي. د پوهنتون پخوانی استاد ودیر صافی
پانتون کے چھے دے زائل لحاظہ دے سنفونو دے ٹولگیو دے کافی اندازے نشتون لحاظہ او امداد اول ام دمرا استادان نارینا پکار دی چھے ام دمرا زنانا نا استادان ہم وی چھے انجونو تا درس وار کی نو دا مسئلہ چھے انجون او والکان پوهنتونونو کې بل بل درس وایي د کې هیڅ شک نشته چې وخت نیاز لري.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په داسې حال کې دغه خبره کوي چې د طالبانو په لاس د کابل له سقوط وروسته ټول پوهنتونونه وتړل شول او تحصیلي چارې له ګډوډۍ سره مخ شوې. که څه هم خصوصي پوهنتونونه بیرته په خپل فعالیت پیل وکړ، خو لا هم د لوړو زده کړو بهیر په عادي ډول نه دی پیل شوی.
دا مشال تر سنگو سے، دا سہر لنا ہو، دا ما خام تر شپگو.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یا UNHCR پر پاکستان او د افغانستان پر نورو ګاونډیو هیوادونو غږ کړی چې افغان کډوالو ته خپلې پولې خلاصې کړي. پاکستان کې د دې ادارې مشر وایي په افغانستان کې د جګړو له کبله سخت کال شپږ لکه خلک بې کوره شوي دي. د ده په وینا له دوی څخه د اکثرو هغو ژوند ته خطر پیښ دی او ځینې غواړي چې پاکستان ته ولاړ شي. بلخوا د پاکستان د سرحدي چارو د وزارت پارلماني سیکرټري وایي له افغانستانه هیڅوک پاکستان ته تګ نه غواړي. ده البته زیاته کړې چې یوازې هغه افغانان به پاکستان ته پرېږدي چې سفري اسناد ولري او یا هم د علاج زده کړو کاروباري مقصدونو لپاره هلته تګ وغواړي. خو ځینې افغانان بیا وایي چې په هیواد کې له یو شمېر ستونزو سره مخ دي او غواړي چې د پاکستان په ګډون نورو هیوادونو ته ولاړ شي. تفصیل اسرا عالم مومن داورو.
د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې UNHCR له پاکستانه غوښتي چې هغو افغان کډوالو ته په هیواد کې ځای ورکړي چې په افغانستان کې یې ژوند په خطر کې دی. په پاکستان کې د UNHCR ویاند قیصر اپریدی وایي دې راپورونو اندېښمن کړی چې په دې وروستیو کې پاکستاني چارواکو د افغان کډوالو قریبا تر 40 پورې کورنۍ افغانستان ته بیرته ستنې کړي دي. که څه هم طالبانو ویلي دي چې هغو خلکو ته یې د عامې معافۍ اعلان کړی چې په افغانستان کې یې د پخواني حکومت پر مهال د امنیتي یا نورو حکومتي چارواکو دندې ترسره کړي دي. خو قیصر وایي چې دا قسمه ډېری خلکو ورسره د ټلیفون، ایمیل او نورو لارو تماس نیولی ورته یې ویلي دي چې ژوند یې په خطر کې دی او پاکستان ته تلل غواړي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې ویاند په 11 سپتمبر مشال ډیو ته وویل معلومه ورته نه ده چې دا مهال څومره افغانان پاکستان ته تلل غواړي. خو نوموړی وایي دوی به هغو افغانانو ته د پناه اخیستو سرټیفیکیټونه او نورې مرستې ورکوي چې په افغانستان کې یې ژوند ته ګواښ وي. د ده په خبره دې لړکې یې د پاکستان له حکومت سره رابطې هم شروع کړې دي.
یوازې ماشوم یا زنانه وي یا نور داسې لکه دغه سره کار کړي ملټري سره یا نور ان جی او سره هیومن رایټس ادارو سره یا صحافیان یا نور داسې هغه یو پوره لیست دی هغه باندې چې هغه الیجیبلټي کرایټیریا باندې هغوی پوره شي نو بیا کیسونه د هغوی پروسس کېږي.
بلخوا د پاکستان سرحدي چارو وزارت پارلماني سیکرټري اقبال اپریدی وایي تر دې دمه یو افغان د کډوال په حیث پاکستان ته نه دی ورغلی او نه ورتلل غواړي. نوموړی وایي دا هسې پروپیګنډه ده چې افغانان خپل هیواد پرېښودل غواړي. د ده په خبره د دې هدف په کابل کې د طالبانو سرپرست حکومت بدنامول دي. البته نوموړي په 11 سپتمبر مشال ډیو ته وویل چې هیواد یې له افغانستان سره سرحدونه نه دي تړلي خو په پولو یې سختي ځکه شروع کړې چې دا رنګ هغه کسان پاکستان ته ورنه شي چې په افغانستان کې د جګړو پر مهال یې جیلونه مات کړي یا نورو جرمونو کې ککړ دي. نوموړی وایي دا وخت له افغانستانه یوازې ناروغان، زده کوونکي، کاروباریان او نور قانوني دستاویزات لرونکي کسان پاکستان ته د ورتلو اجازه لري.
جیلونو نه فرار شوي خلک دی یا راوتي خلک دی په دې کې بعضې ملتن هم شته دی، بعضې تحریکار هم شته دی. او پاکستان یو خود مختار ملک دی، د بې ویزا پالیسي ده، د بې پاسپورټ او درې باندې راتګ دی. نو داسې خو نه ده چې دا چېرته یو غر یو بد را روان دي دخل.
خو په کابل کې ځینو کسانو د نوم او غږ نه ریکارډولو په شرط په 11 سپتمبر مشال ډیو ته وویل چې دوی په افغان امنیتي ادارو کې کار کړی او ویریږي چې هسې نه د طالبانو لخوا ورته کوم تاوان ورسیږي. دوی وایي غواړي چې دوی او کورنۍ یې د پاکستان په ګډونو نورو هیوادونو ته ولاړ شي. خو په خبره یې چې هیڅوک یې غم نه خوري. بلخوا بیا ځینې افغانان چې د علاج لپاره پاکستان ته تلل غواړي وایي چې پاکستانی چارواکي ورسره خپلوان نه پرېږدي. یو افغان میرمن چې خپل نوم یې نه دی څرګند کړی او یو بله ښځه یې د علاج لپاره پاکستان ته بوتللې وایي ډېر په ګرانه واوښتل. دا میرمن چې کله د سپتمبر په لسمه د چمن د لارې پاکستان ته واوښته نو هلته یې له رویټر خبري اجانس سره په خبرو کې وویل چې زوی یې ورسره پرېنښود. دا وایي اوس به څنګه علاج کوي ځکه چې پیسې یې هم له زوی سره پاتې شوې.
وز بالا مریا چلوه مستو ده اسد مریض ده الیک می پرتغه ک پرباده لرا سو گردوی نه را کی بالا شو ده اینا قریب لرا من نه سی لرا من
ته یادول ده چې لکل نه ده 15 اگست رهسی طالبانو کابل نیول نو ډیره افغانانو د نور هیوادونو مخه کړی. دا په داسحال کې دا چې لوړاندې یو شمېر افغانان د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند کوي چې پکې 44 لکه یې په پاکستان کې دي. البته ملګري ملتونه وایي چې دغه شمېرې له دې هم زیاتې دي ځکه چې ځینې افغان کډوال په دغه هیواد کې لا هم نه دي رجسټر شوي.
د سالم امن رپورټ اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې د یمی خان د ټپې درته ورو. مشال ریډیو دا د یمی خان ټپې په کې اورېده. اوس یو بل د کرکټ په اړه یو رپورټ. د نیوزیلند کرکټ لوب ډله 43 کاله پس پاکستان ته تللې ده. ټاکل شوې د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ ولنه یو ورځنۍ لوبه د روانې سپتمبر میاشت پر 18 په راولپنډی کې وشي. د پاکستان کرکټ بورډ چارواکي وایي د کورونا وایرس وبا خطر ته په کتو یو مخصوص اندازه نندارچیانو ته به اجازه وي چې په لوبغالي کې دننه د لوبې ننداره وکړي. خو روغتیا پالان اندېښنه ښیي چې د کرکټ د لوبې ښایي په پاکستان کې د کورونا وایرس وبا د لا زیاتېدو سبب شي. نیاز علی خان رپورټ لري.
د نیوزیلند کرکټ لوبډله اتلس کال وروسته پاکستان ته د راتلو پاړه د پاکستان کرکټ بورډ ویان حماد حمید د ستمبر په 12مه مشال ریډیو ته وویل چې نړیوال کرکټ په پاکستان کې بیرته بحال شوه په راتلونکي سو میاشتو کې به نور نړیوال لوبډلې هم پاکستان ته راشي
نیوزیلند کی ټیم 18 سال کے طویل عرصے بعد پاکستان پہنچ چکی ہے
دیدے وائی چې د نیوزیلند کرکټ لوبډله له اتلس کالو اوږدي مودې وروسته پاکستان ته رسیدلې نئی او پنځه شل اورا یا ٹی ٹوینٹی سیالی با په راولپنڈی او لاہور کی ترسره شي لومبئی او روزنئی لوبا با د ستمبر په 12مه د راولپنڈی په نیشنل لوبغالی کی پیل کیږي تر اوسه یوازې 50% نندارچیانو ته اجازه ورکړې شوې چې په لوبغالی کی لوبا وګوري
او فلحال 25% فینز الاؤڈ ہیں سٹیڈیمز
هغه زیاته کړې چې د درې یو روزنئی لوبي دویم لوبا با د ستمبر په 12مه او درېم لوبا با په 21 ستمبر د راولپنڈی لوبغالی کی ترسر شی او پنځه ٹی ٹوینٹی نړیوال لوبه به د ستمبر په 15مه د لاهور په لوبغالی کی پیل شي چې بیا د اکتوبر په 3مه به ختم شي په راولپنڈی کی به د یوې ورځنۍ هرې سیالۍ لیدلو لپاره شاوخوا 3.5 زره او په لاهور کی به 5.5 زره خلک د ٹی ٹوینٹی دغه سیالۍ وګوري د کومې لپاره چې یو ټکټ له 500 څخه تر 3000 روپو پورې خرڅیږي د پاکستان کرکټ بورډ چارواکي وایي چې د نیوزیلند لوبډله به په کال 2022 کې هم پاکستان ته راشي او دوا ٹیسٹ لوبو او دری یوروزنی لوبی بکیگی د پاکستان کرکٹ پخوانے لوبغاڑے عبدالرحمن د سپتمبر په 12مه مشال ریډیو ته وویل چې د نړیوال کرکٹ جام لمخ کی د نیوزیلند لوبډلی پاکستان ترا تک یو خو خبر ده
بڑا اچھا موقع ہے پاکستان کے لیے ابھی بیفو ورلڈ کپ کے اگینسٹ نیوزیلینڈ
دی وای چې د کرکٹ نړیوال جام څخه وړاندې دی د پاکستان لپاره دا یو خو وخت دی چې دوی د نیوزیلینڈ سره په وړاندې د کرکٹ یو لړۍ لوبوي او په دې سیالو کې بعد د ټولو لوبغاړو فعالیت هم مخه تراشی او دراتون کی کرکٹ نړیوال جام لپاره بعد پاکستان کرکٹ بورډ ته هم اسانتیاوی هر سبا روخانوی چې څوک په مخ کیږي او څوک ټکل کی دی شي
هر چیز اوپن ہو جائے گی کہ کون جا سکتا ہے کون آگے آپ کو اویلیبل ہے اور کس کو آپ نے پک کرنا ہے
د پاکستان کرکٹ بورډ چارواکی وای چې د سیالو په وخت په لوبغالی کې د سیالو لیدلو لپاره یوازې 50% نندارچیانو ته اجازه ورکړي او د کرونا وایرس د مخنیوي د هدایاتو عملی کولو سره لوبغالی ته تلو لپاره د کرونا وائرس د مخنیوي واکسینو سند هم لازمی ګرځولې شوې دي خو په پاکستان کې ډاکټران اندېښنه لري چې په لوبغالی کې د سیالو لیدلو لپاره د اجازه سره به یو ځل بیا د کرونا وائرس پیښې زیاتې دي شي ځکه چې مخکې لدې د پاکستان سپر لیگ شپږم سیالۍ روان کال په فروری کې د کراچي په نېشنل لوبغالی کې پیل شوې وي او بیا د سیالیو لیدلو لپاره حکومت 50% خلکو ته اجازه ورکړې وه نو بیا دغه سیالۍ د کرونا وائرس له امله د مارچ په 14مه په کراچۍ کې هغه وخت ځنډېدلې وي چې په لوبه کې برخه اخیستونکي ملکي او بهرني لوبغاړي په کرونا وایرس اخته شوي وو او بیا څو میاشتې وروسته په لوبغالي کې د نندارچیانو د لیدو بغیر شوي وي بلخوا په پاکستان کې نړیوال کرکټ هغه وخت ودرېدلې وو چې د مارچ د میاشتې کال 2009 کې په لاهور کې د سریلنکا کرکټ ټیم په لوبډلې وسلوات برید شوي وو د هغې وروسته پاکستان ته نړیوال کرکټ لوبډلو د راتلو لړۍ ودرېدلې وه خو بیا په کال 2018 کې د زمبابوې په کال 2019 کې د سریلنکا او په 2006 کې د بنگلاديش کرکټ لوبډلې پاکستان ته راغلي وي او بیا د پاکستان سپر لیگ په سیالو کې هم ځنی نړیوالو لوبغاړو برخه اخیستې وه نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
د مشال ویډیو د سی شنبه یا نهې ورځې 19 پروګرامونه
حجره
په 10:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 1:30 بجا
د مشال رادیوي مجله
په 2 بجو
سروې
په 2:30 بجو
تورتمونه
په 3:30 بجو
د رڼا په لور
په پاوکم 4:00 بجو
د کرخې په غاړه
په 4:00 بجو
د سواد د سیدو شریف شمس الاقبال شمس چې شاعر ادیب او خطاط و 13 جولای میاشت شم په سیدو کې په یوه ټرافیکي پیښه کې مړ شوی و دغه د 26مې مراسم د سپتمبر پر 12مه په منګوره کې د یوې غونډې په ترڅ کې وشول د غونډې ګډونوالو چې اکثره شاعران ادیبان او آرټستان وو د شمس پر ژوند او هنري خدماتو خبرې وکړې نیاز احمد خان معلومات راکوي
درشپیته کلن شمس الاقبال چې د سیدو شریف اوسیدونکو او د ریاست سوات شای خطاط پیزان سوات زو شمس الاقبال شاعر ادیب سره سره یو خطاطمو په زرګونو پنپاره لیکلي چې پکې زیاتره پکانو دونو په پټونو سرمنو لیک شامل دي. شمس الاقبال د ریاست سوات په دستور یو کتاب هم د هغه د مرګ وروسته چاپ شوه. د هغه په یاد کې جوړ کړی شوی دستوري مشر میلمه عباسین یوسفزی تفصیلی بحث کې ویل چې ډېر اجز خویا او لوی هنرمند و.
د شمس دا خاصیتونه چې په کاڼو او په بوټو او په برجو په کاغذونو پوستکو په تورو په کدوارو په دې باندې د الله نومونه او کلمې او مختلف آیاتونه لیکل. چرته څوک د دولت په چکر کې، څوک د شهرت په چکر کې، او څوک د عہدې او د کرسۍ او د لوی په چکر کې، دغه سړی ما په هیڅ چکر کې نه دی لیدلی.
د دستوري جوړونکو کې د منګورې خوږجبې شاعر ظفر علي ناز ویل چې شمس الاقبال به په هر ادبي دستوره کې ګډون کولو او اکثر به د دستوري مشر میلمه ته د خپل لاس جوړ کړی شوی پنپاره په ډالۍ کې ورکوله. د په شاعرۍ کې د شمس الاقبال ستاینه وکړه.
ستا فن و ستا د شخصیت آئینه دار شمسا، ته بځلېږي لکن مر په هر دیار شمسا، ته به ژوندی تر ابد قلم کار شمسا، تا خپل کړي و په ژوند مینې لار شمسا، زما شهید ملګریا زما خوددار شمسا.
دستور کې ګډون کوونکی ظفر علي آرټست چې زیاتره وخت یې په سعودي عربستان او اماراتو کې وسته، ویل چې شمس الاقبال د لاس لیک او پنپاره لوی پنګه لري او دغه پنپاره ټول نړۍ سره معرفي کول پکار دي.
کم کار او کم عزت چې الله پاک د شمس استاد د وجې نه مونږ ته پاتې کړی دی، د بچو اساس ده، د شمس استاد د بچو اساس ده، په ژوندانه به ورته مونږ وی استاد نو موږ پنپاره خلک غواړي وري کو دوی نه ځنه خرڅو په سو وجه باندې هغه نه خرڅول، هغه ریټ نه و په 2000 او 5000 روپۍ به زماره کور نه څنګه یو پنپاره اوسپته کې د شمس استاد د کور نه. کوشش دا پکار دی چې د شمس استاد پاتې شوی آرټ په 2 حصو کې تقسیم شي. یو آرټ بین الاقوامي دنیا ته موږ خوله کېدو دلته چې دا زموږ هنرمندانو کړی دی.
دستور کې د سیمې یو شمېر ادیبانو، شاعرانو، آرټستانو، سیاسي او سماجي خلکو ګډون وکړو. دې ترڅنګ د شمس الاقبال درې رونه او زوی هم موجود وو. د شمس الاقبال په درنوي جوړ کړی شوی غونډې ته د هغه رور او زوی ویل چې د شمس الاقبال دوه خاندانونه دي، یو د وینې رشتہ دار دي او بل یې د ادب او پن. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونې د پای شیبی دی. لند خبرونه بالا بریوال کاکړه وور.
په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته د میډیا ډیولپمنټ بل په نوم د مجوزه قانون خلاف د خبریالانو احتجاجي ناسته نن په دویم ورځ هم دوام لري. د میډیا ډیولپمنټ بل په نوم د دې مجوزه قانون په ترڅ کې حکومت د رسنیو لپاره ضبطه کار جوړول غواړي چې پر سرغړونه بیا ویل کېږي له 300,000 to 350,000 روپۍ جرمانه لګېدای شي. خبریالان وایي چې حکومت د دوی ژغ خاموشه کول غواړي خو حکومت دا ردوي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د قبایلي ضلعو د روغتیا په څنګه کې د نویو برتیو د تحقیقاتو لپاره کمیټه اعلان کړې ده. د وزیر اعلی دفتر د سپتمبر پر 12 په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا کمیټې به په 2 اونیو کې د ننه وزیر اعلی ته رپورټ وړاندې کوي. د قبایلي ځوانانو تنظیمونو او د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن غړي پر دې ګمارونو سخت غبرګون ښودلی وو او له صوبایي حکومت یې د تحقیقاتو غوښتنه کړې وه. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر وایي په دې هیواد کې نجونې زده کړې کولای شي خو له هلکانو به جلا ناستې وي او اسلامي حجاب به لازمي وي. عدالتي عبدالباقی حقانی د سپتمبر پر 12 په کابل کې خبری غونډې ته وویل دوی هڅه کوي چې د ښځینه زده کوونکو لپاره ښځینه استادانې وټاکي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر مشر فیلیپو ګرانډي د حالت جاج اخیستو لپاره کابل ته رسیدلی دی. نوموړي د سپتمبر پر 13 کابل ته تر رسیدو وروسته پر ټویټر لیکلی چې د سفر پر مهال به په دې هیواد کې د جدي بشري اړتیاو جاج اخلي او د 3.5 میلیونه هغو بې کوره شویو افغانانو حالت به ګوري چې 15 لکه پکې یوازې سږ کال بې کوره شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ملګري ملتونه د افغانستان لپاره تر 600 میلیونه ډالرو زیاتو مالی مرستو غونډولو په خاطر نن د سویټزرلینډ په جنیوا کې نړیواله غونډه کوي.
د خبرونو لدی لنډی سره اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ پر همدې څپو د ډیو ریډیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا بریوال کاکړ او زموږ تخنیکی همکار اکرام مسکینیار د مشال ریډیو له سټوډیو اوس اجازه ترنه غواړو. د خدای پامان.